هندي بنا دا محال یوازې د کرونا د نوو مثبتو پیښو شپږ سلنه جوړوي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان کې وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي او په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په تیرو 24 ساعتونو کې څو ولسوالۍ لاس په لاس شوي دي. افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو د تخار ولایت د خواجه غار او بنګي ولسوالیو د بیرته نیولو خبره کوي، خو په بلخ او اروزګان کې سیمه ییزو چارواکو د طالبانو لخوا د لږ تر لږه څلورو ولسوالیو د نیولو خبره تایید کړې ده. د خوست هوایي ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز له دوبۍ څخه ترسره شو. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې لوی سلاکار احمد الله فیضی ازادي راډیو ته وویل له دوبۍ څخه د ایران افغان هوایي شرکت الوتکې په دې پرواز کې نوي تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د الکساندر لوکاشنکو د کورنۍ د غړو په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر چارواکو او ادارو نوي بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې چې نن به د اروپایي ټولنې په رسمي ژورنال کې خپاره شي، د پارلمان د غړو څارنوالانو، قاضیانو او نورو چارواکو په ګډون یو اویا افراد او ادارې په نښه شوي دي. هند چې د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي، نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. په هند کې چې 1.4 میلیارد وګړي اوسې، تر اوسه پورې یوازې 3% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. په قطر کې د 2022 کال د نړیوال جام سیالیو مینوال ال د چټ کورونا ضد واکسینې کړی وي. په پام کې ده د دغه نړیوال جام لوبې د 2022 کال د نومبر په 1 پیل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د ماشوم د حقونو په خبرونه کې د مور د شیدو پارزښت او ګټو خبرې کوو. د مور شیدې ماشوم ته څنګه ګټورې دي؟ هغه مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي دې ته څه کېګنې لري؟ او د شیدو ورکولو پر وخت کوم مناسب خواړه وخوري تر څو شیدې ډېرې شي او خپله هم غښتلې وي؟ نن په خپرونه کې همدا پوښتنې ځوابوو. له موږ سره مېلمه د داخلي د برخې متخصص ډاکټر پرویز اقبال دی.
ډاکټر صاحب، په پیل کې ډېر زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړل. راځو خبرونه پیلو. په پیل کې ستړي مشي خراغلی.
مننه. ستړي مشي، تاسو هم خیر وسئ.
خپل دغه د مور د شودو په ارزښت باندې خبرې راته وکړي.
وګورئ، د مور شودو د الله تعالی له طرفه لوی نعمت دی، او د مور شودو یو ساس کې دیوی بازاري قوتې سره نه مقایسه کیږي. دا باید ټول اوریدل کې واوري، ځکه اکثرا مېن دي د ځنې تنبلو لامل نه غواړي چې خپل ماشوم ته شودې ورکي. ځنې افواګانې، ځنې خبرې موجودې وي چې هغه ماشوم ته د تیا ورک مور ته به دا مشکل پیدا شي، مور به ضعیف شي یا به ماشوم څنګه شي. دا غلط خبرې دي. همیشه د مور شودو کې یو لوی نعمت دی، او د مور او ماشوم ترمنځ یو مینه، یو ښه فضا رامنځته کوي او یو عاطفه رامنځته کوي. راځو د مور لپاره وګورئ، مېندې باید په دې باندې وپوهیږي. وایي هغه مېندې چې ماشوم ته خپل شودې ورکوي باید ګټو ته ځیر شي. وایي هغه مېندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي، وایي دا مېندې د سرطانونو باندې ناخته کیږي. په کومو سرطانونو؟ دا ډېره مهمه خبره ده. د تیونو په سرطانونو ناخته کیږي، د رحم په سرطان باندې دوی ناخته کیږي، د تخمدان په سرطان باندې دوی ناخته کیږي. او بل هغه مېندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي، د لوپس ایریتروماتوسس په نوم باندې یو آټ ایمیون ناروغي ده، په هغه باندې د زنګونونو په دردونو، د زنګونونو په التهابات باندې به دوی ناخته کیږي. په دې باندې به دوی ناخته کیږي. هغه مېندې چې ته نه ورکوي، دوی به زر پر ډیابټ یا د شکرې په دویم ډول ناروغي باندې اخته کیږي. خو هغه مېندې چې ماشوم ته ته ورکوي، د شکر چانس پکې کم دی، لوړ فشار چانس پکې ډیر کم دی، د وینې کولیسټرول او ترایګلیسرایډ به نه لوړیږي. په زمین کې وایي د زړه د ناروغیو پیښې پکې ډیر کمې وي.
قدرت وایي چې کله چې ځینې میندې ماشومان نړۍ ته راوړي، نو دوی سي مشکلات سره مخ کیږي. کله چې دوی ماشوم د شیدې ورکوي، توان خو به نه ورته کوي.
ډیر زړه پورې پوښتنه ده. وګورئ، شودل وای نعمت دی، او څنګه چې ماشوم وزېږي، هغه که طبیعي ولادت وکړي یا د عملیات په واسطه باندې نړۍ ته راشي، وایي مور باید په لومړي ساعت کې خپل شودو ورکړي. چې په شودو کې د کولیسټروم په نوم باندې چې موږ تاسو ته په پښتو کې ورګوي، دا هغه جوهر دی چې په دې کې ډېر لوړ کیفیت انټی باډی ګانې موجود دي، او کله چې ماشوم وخوړلې ماشوم به په ناروغۍ باندې ناخته کیږي، مور به هم سالمه وي. د دې سره سره وي هغه میندې چې کله ماشوم ته تی ورکړي او شیدو شروع کړي، د زیږون نه وروسته د نفاس په دوره کې د خونریزۍ مخه نیسي، یعنی وینه به کمه ضایع کیږي، په زمین کې وي رحم به خپل لومړني حالت ته راګرځېږي. بله پلوه کله کله ځینې میندې وي د ولادت نه وروسته ورته ځینې روحي او ذهني ناروغۍ پیدا کیږي، که چېرته دوی خپل ماشوم ته تی ورکړي، دغه ذهني فکري نارامتیاوې چې دي دا به د شیدو ورکولو په واسطه باندې له منځه لاړ شي. په زمین کې مور به ډېره آرامه وي. سفر ته که د ولادت نه وروسته څلوېښتۍ نه وروسته مور که راځي، پلار که راځي، کاکا که راځي، ډېرې ښې اسانتیاوې رامنځته کیږي. دا شیدو تیار آماده دي، داسې نه ده چې له اوبه جوش کړه ورته اوبه ککړې دي یا د بازار شیدو پکې ټینګ شي غلیظ شي. هم د مور لپاره آسان دي، هم د ماشوم لپاره، ځکه چې دا د خدای له طرفه یو ښه تحفه ده، په آسانۍ سره جوړ شوي دي، په ښه شکل سره جوړ شوي دي. دا د ماشوم لپاره قابل د هضم دي، قابل د جذب دي، قابل د رشد دي.
بله، تاسو تر اوسه پورې دغو ګټو خبرې وکړې چې کله یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي نو مور ته ګټه لري. راځو ماشوم ته د مور شیدې په خپل ماشوم ته کومې ګټې او فائدې لري؟
وګورئ، هر هغه څه چې الله جوړ کړي دي، الله بهترین انجینیر دی. هغه د هغه ماشوم چې هغه ډیر خام دی، د هغه زیګر خام دی، د هغه هضمي سیستم خام دی، تنفسي سیستم او د هغه خپل عصبي سیستم ډیر خام دی، نو د ده د پاره یو ډیر ښایسته ورګه د هغې نه وروسته شوده چې په دې شودو کې په لوړه کچه باندې ایمونوګلوبولین موجود دی، او دغه په لوړه کچه باندې ایمونوګلوبولین کله چې دا شوده خوري دا د دې د بدن د پاره سازگار دی. وګورئ، کله کله اکثرا د بازار شیدې چې ورکوي د ماشوم ګیډه خوږیږي، جاړي، قبضیت پیدا کوي، نفخ و باد پیدا کوي. ولې؟ د دې سره چې څنګه د مور شیدو شروع شي نو د ماشوم ایمیونیټي یا مقاومت په ورسره لوړ شي، ماشوم به په شری باندې ناخته کیږي، ماشوم به په اسهالاتو باندې ناخته کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې به ناخته کیږي، ماشوم به په سینه بغل باندې ناخته کیږي، د ماشوم د غوږ نه به زوی نه راځي. د دې سره سره ماشوم ته به قبضیت نه پیدا کیږي، اسهالات په ورته نه پیدا کیږي، د ماشوم خولې ته به دوباره شیدې نه راګرځي چې دې ته ریفلکس وایي. او د دې سره سره کله کله هغه ماشومان چې د مور شیدې څکوي دوی په بکتریایي مننجایټس باندې ناخته کیږي، هغه انتان چې دماغو ته ځي او د دماغو د التهابات لامل ګرځي، وایي د ماشوم د سترګو دید ورسره قوي کیږي، د ماشوم ذهن ورسره آرامیږي، ماشوم مقاومت د دماغي ورسره لوړیږي، حافظه ورسره پیاوړې کیږي. او یو بل سندروم دی چې هغه ته د ناساپی مړینې، یو دم ماشوم روغ جوړ دستی مړ شو، دغه سندرومونه دغه ناروغي چې د ماشومانو د ناساپی مړینې څخه د مور شیدې مخنیوی کوي. او په زمین کې ماشوم بنه ناروغه کیږي، ځکه شیدې پاک دي، نه په بوتل کې دي، نه اوبه ککړې دي، نه پکې موږ او تاسو ککړه کاشوغه وهلې ده، دا ماشوم به په روغتون کې نه بستر کیږي. او د دې سره سره والدین به د کاروبار څخه نو باسي، په اسانۍ سره جذبیږي، حزبیږي، انټی باډی ګانې لري. او د دې سره سره د ماشومانو د الرژي پیښې په کمې دي، ماشومان به په سرطانونو باندې ناخته کیږي، او هغه ماشومان چې د مور ته وروي پاینده کې به په اول او دویم ډول ډایبټ باندې ناخته کیږي، د کرونز په نوم باندې د کولمو التهابات دي، دغه ناروغي باندې به ناخته کیږي. او هغه ماشومان چې د مور شودري وي په پاینده کې باندې چاغیږي، ځکه چاغوالی هم یو ناروغي ده چې په لسهاو ناروغیو ته بلنه ورکوي، د دماغو د پخوالي لامل ګرځي، حافظه به خې بي پیاوړې به وي.
په تفصیل لحاظ د مور شودې په ماشوم څه اثر لري؟
مینه به پکې وي، درد به پکې وي، ظالم بنوي، قاتل بنوي. خپل د مور شوده د انسانیت لپاره زمينه برابرې، هغه کسانو چې د مور شودې لودلې وي، هغه د هغه کسانو په پرتله باندې چې اول بازاري شودې وي ډیر حلیم وي، ډیر نرم، ډیر زړسوان دي وي. او په زمين کې د دوی بدن بد انتانات په مقابل کې ډیر مقاومي.
اوس به درته وایم چې تر څو کلنې پورې باید ماشوم ته د مور شودې ورکړل شي.
وګورئ، د مور شودې یو د تبله نظر دی، یو د دین له نظر دی. د دین له نظر هم د مور شودې د دوه نه تر دوه نیم کالو پورې دي، او تب هم دا تاییدوي، ځکه دلته دوه خبرې رامنځته کیږي. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکوي، د بل ماشوم ترمنځ واټن به کمی، یعنی بل ماشوم به پسې زر نه زیږیږي. او بله خبره دا چې ماشوم به غښتلې، پیاوړ او صحتمند وي. نو ټولو میندو نه مې خواهش دا دی چې حداقل خپل ماشوم ته د دوو نه تر دوه نیم کالو پورې خپلې شودې باید ورکړي. چې دلته یو بله نقطه هم ډېره زیاته مهمه ده، وایي ټولو میندې باید اول شپږ میاشتې چې دي فقط د مور شوده باید ورکی، د شپږو میاشتو نه وروسته باید ورته خواړه شروع شي. مور ته خو اړه ورکړل شي، مور ته په وخت باندې میوه ورسیږي، مور ذهنن فکرن جسمن آراموي. د شودو ورکول په وخت کې باید مور آرام ځای کې کینی، دا سینه چې هغه ماشوم ته تی ورکړو د پاسنه پیغه ګوش کې پاسه دیګو کا پاسه کې جارو کا. خپل د مور نارامتیا د شودو په کموالی کې مستقیم تاثیر لري، غذا په کې تاثیر لري او اقتصاد په کې ډیر زیات رول لري. نو په دې خاطر باندې هغه مند چې ماشوم ته شودي ورکي د پاملرنې وړ دی او باید جدي پاملرنه ورته وشي.
بله، په دې وروسته کې لوی بلې ډېرې لوی جدي ستونزې سره مخ یو چې هغه د کورونا وایروس دی. کومې میرمنې چې په کورونا باندې اخته دي، آیا خپل ماشوم ته شودي ورکولی شي؟
وګورئ، د کورونا ناروغي د بد مرغه یو نوې ناروغي ده، د ریسرچ لاندې ده، د پلاتونو لاندې ده. خو مهمه خبره دا ده، هغه مند چې په کورونا باندې اخته وي، دوی باید خپل نظافت ډیر زیات وساتي. خپل لاسونه باید همیشه ومینځي، سینې باید پاکې کړي. تر اوسه پورې دا نه ده ثابته شوې چې د مور په شودو کې چې کوم د کورونا وایرس یا کووید 19 د ده مستقیما انتقالیږي د شودو د لارې. خو بهتره دا ده چې باید تاکید په دې باندې وشي چې په دغه وختونو کې باید هغه کمی سوار لسورز چې دي چې د انتان د انتقال لامل ګرځي کوشش دې دا وکړي، ځکه دا نوې مرض دی، نوې راغلی دی، د ریسرچ لاندې دی. ماشوم ته دې نور شودې ورکړي، کله چې مور ښه شوله او د انتقال خطر کمتر شو، په هغه وخت کې کولای شي چې مور بیرته خپل ماشوم ته خپل شودي پیل کړي.
سکه ویل کېږي چې ماشومان هم په کورونا باندې اخته کېږي، آیا هغه ماشومان چې دوی د مور شودې خوري دوی هم په کورونا باندې اخته کېږي؟
وګورئ، د الله لوی نظام ته وایي، هغه ماشومان چې د مور شودې خوري نظر نور ماشومان ته په کورونا باندې ډیر کم اخته کېږي. علت یې دا ده چې د دې ماشومانو دفاعي سیستم نظر هغه ماشومانو ته چې هغوی د مور شودې نسکي مقاومت پیوړی دی. نو په دې خاطر باندې که تاسو غواړئ چې ماشوم په کورونا باندې اخته نشي، په راز راز انتانی ناروغي باندې اخته نشي، همیشه مقاومت پیوړی وي، آینده کې یو ښه ځوان یو ښه پیغله ترې جوړ شي، د وطن لپاره خدمت وکړي، د ټولنې لپاره، د کورنۍ لپاره، نو د مور شو د مهره وي. د مور شو د ماشوم هم د انتاناتو څخه ساتي او هم د ډیرو زیاتو انتانی ناروغیو څخه مخنیوی کوي.
ډیر زیات مننه تاسو باندې وسی.
تاسو نم ډیر مننه، خوشاله وخت ولرئ.
قدر من دوستانو، ده هر ماشوم لپاره خبرونه پای ترسه بو. تربیه خیچاری.
ده لوبو لمیدانه.
The manager is at blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه، د لوبول میدان یو بلی ونیزي خبرونه ته مهرکلې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د تکواندو آسیایي سیالۍ چې د افغانستان تر څنګ پکې د 21 بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه پایته ورسېدي. افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې کومې لاسته راوړنې درلودې؟
خوشبختانه محسن رضایی پکې د سرو زرو مډال وګټلو او نور ورزشکارانو په مختلفو سبکونو او کټګوریو کې هم د سپینو او د برونزو مډالونه ګټلې دي.
دا سیالۍ د لبنان په بیروت ښار کې ترسره شوې، په کندوز او ننګرهار کې.
نو ما سردا احساس او د سوچ پیدا شو چې راځه په جلال آباد کې د اکاډمي جوړه کړم.
جمنازیم ورزشي سرپوشیده بر بانوای ایجاد کنیم تا بتانند نگرانی
که وختونو تا به هم واری.
د ځینو سرچینو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د ځیګر سرطان پکې کم لیدل کېږي.
خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آسیا د تکواندو اتلولۍ سیالیو کې چې د لبنان په قربتوب ترسره کیږي، افغان لوبغاړو تر اوسه 2 د سرو زرو او 6 د برونزو میډالونه ګټلي دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ په لومړۍ ورځ محمد رضایی د 850 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ او حکمت الله زین د 35 کیلوګرام وزن کې د برونزو میډال ترلاسه کړ. همدارنګه متین هوتک د پاراتې کوندو په کټګوري کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ او علي سجاد همراز د برونزو میډال ترلاسه کړ. خغلی پیمان وایي د پومسی په برخه کې سید رستم اکبری او جلیل احمد صالح دواړو د برونزو میډالونه وګټل. ویل کېږي چې د آزاد یا جی 2 سیالۍ پرون پیل شوې. خغلی پیمان وایي چې د دوه نورو ورزشکارانو فرزاد منصوري او حسن لطیفي دوه د برونزو میډالونه ترلاسه کړي. په ټوله کې افغانستان د آسیا تکواندو لوبو په دې لړ کې دوه د سرو زرو او شپږ د برونزو میډالونه ګټلي دي. ټاکل شوی چې روانه اونۍ د بامیان د بدني روزنې امریت له لورې په بامیان ولایت کې د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل شي. د یاد ولایت د بدني روزنې امیر سید اسحاق هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې په روانه اونۍ کې به په دغه ولایت کې د 500 ورزشکارانو ترمنځ چې ډیرش هلکان او پاتې نور نجونې دي د بایسکل ځغلونې لوبې پیل شي. دغه سیالۍ د پایډل وهل د سولې لپاره په نوم جوړیږي. په دې سیالۍ کې به ورزشکاران په بایسکل کې 500 کیلومتره چې د درې صوف له سړکه پیلېږي د بامیانو تر مرکزه پورې مزل وکړي. مسؤلین وایي ورزشکاران به په دې سیالۍ سره له طالبانو وغواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او سوله وکړي. او ټاکل شوی چې افغان لوبغاړی مجیب زدران ډیر ژر د انګلستان په کورني لیګ کې ولوبېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه تکړه او نامتو لوبغاړی مجیب زدران چې د انګلستان په ویټالي بلاست سیالیو کې اخیستل شوی د راپورونو له مخې هغه به نن دوشنبه له خپلې لوبډلې سره یوځای شي. دا لوبډله د انګلستان په یاد لیګ کې خپله راتلونکې لوبه د پنجشنبه په ورځ ترسره کوي چې مجیب زدران به هم په یاد لوبه کې ورسره ولوبېږي. راپورونه وایي چې هغه څو ورځې وړاندې د انګلستان په ویټالي بلاست سیالیو کې د لوبېدو په موخه انګلستان ته سفر کړی و، خو د کورونا وبا له امله په سربیا هیواد کې قرنټین و. او تازه خپل مجیب زدران په ټویټر باندې لیکلي چې قرنټین یې خلاص شوی.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د تکواندو په آسیایي سیالیو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې ته پام واړوي. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ د 21 بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی سره مرکه کړې ده. پوپلزی صاحب، ډېره مننه که پایلې له دې کړو چې په دغه سیالیو کې افغان لوبغاړو کومې لاسته راوړنې درلودې.
د تکواندو د آسیا قهرمانی سیالۍ پای ته ورسېدلې. خوشبختانه محسن رضایی پکې د سرو زرو مډال وګټلو او نورو ورزشکارانو په مختلفو سبکونو او کټګوریو کې هم د سپینو او د برونزو مډالونه ګټلې دي. خوشبختانه په پارا تکواندو کې یا د معلولینو په بخش کې مهم مډالونه ګټلې دي. خوشبختانه چې اوس ورزشکاران د لبنان اوپن یا د لبنان آزاد سیالیو کې هم تر اوسه پورې دوه د برونز مډالونه ګټلي دي، او امیدواري چې تر لسو پورې به ټول مډالونه په دې سفر کې زموږ د تکواندو لوبغاړي ولري.
آیا یادو شو لوبغاړو کوم یوې د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې هم برخه اخلي؟
د دې لوبغاړو د جملې څخه تنه فرزاد منصوري به د اولمپیک سیالیو ته اشتراک کوي او ګډون به کوي. پکې نور ورزشکاران نه سهمیه لري او نه هم کار ترلاسه کړی ده.
په پلځه سه مننه. کله تکواندو را تیر شو او فوټبال ته راشو، نو د فوټبال د آسیا د ملتونو جام سیالۍ پای ته ورسېدې. افغان لوبډلې په خپل ګروپ کې له هند وروسته څلورم ځای خپل کړ. آیا افغان لوبډله د دې سیالۍ بل پړاو ته ووته؟
د فوټبال پاکل باندې بلې، او فوټبال په خپل ګروپ کې څلورم مقام ترلاسه کړو، او خوشبختانه په لومړي ځل باندې به وکولای شي چې د آسیا قهرمانی سیالی تا یا د آسیا کپ تا جام ته به دوی لار موندلې ده، او دوی په دې کې به ګډون کوي. خو متاسفانه د نړیوال جام یا د جام جهانی 2023 قطر ته لاره ونه شوی موندلی. په مجموع کې تیم ښه ده، اما ضرورت داده چې په افغانستان کې د فوټبال د ملي لوبډلې تعداد د افغانستان د ورزشکارانو نه زیات شي. د ورزش د رهبری او مشرتابه همیش وړاندیزونه فوټبال فدراسیون ته دادي چې په افغانستان کې سیالۍ زیاتې کړي، او تر څو دلته انګیزه د ملي لوبډلې لپاره اوچته شي.
او د نجونو افغان لوبډله هم په ازبکستان کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په سیالیو کې د برخې اخیستلو لپاره د هیواد ته تللې وه. لاسته راوړنه یې درلوده.
د خویندو یا د جنکیانو سیالۍ هم خیوي د توقعونه لوړه لوبه کړې ده. په هغو امکاناتو هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې دي، زموږ په نظر لوبه یې ډېره ښه وه. د تاجکستان یې بریا ترلاسه کړې ده، اما د نورو ملکونو نه یې سطحه ډېره زیاته ښکته ده چې ضرورت دی په دې بخش کې هم توجه وشي. خصوصا دې ته باید روزونکي ښځینه روزونکي د نورو ملکونو څخه افغانستان ته دعوت شي، یا په نورو ځایونو کې ورته کمپونه جوړ شي تر څو د دې سطح هم لوړه شي. فوټبال په مجموع کې ښه روان دی، او امیدواره یو چې راتلونکي کال کې او په سږ کال کې په داخل افغانستان کې د ملي لوبډلې لپاره د ورزشکارانو یا د لوبغاړو تعداد زیات شي. ملي لوبډله کې
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزیو. په جلال آباد ښار کې د ګلبهار په نوم د کرکټ یو معیاري اکاډمي جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. دغه اکاډمي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلانو د کرکټ د یو شمېر لوبغاړو لخوا پرانستل شوه، د جلال آباد ښار ختیځ کې د اکرام قریشي په نوم د یو سوداګر لخوا جوړه شوې. له دې اکاډمۍ سره د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو د همکارۍ ژمنه وکړه او دا یې د افغانستان د کرکټ د پیاوړتیا لپاره یو ګټور اقدام وباله. نور حال زموږ همکار راکوي.
د ننګرهار اوسیدونکی اکرام قریشی یو سوداګر دی. دی وایي د 2,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ګلبهار په نوم د کرکټ یو اکاډمي ځکه جوړ کړ چې په خبره یې له کرکټ سره د ځایي ځوانانو مینه بې کچې، خو د لوبې او معیاري زده کړو لپاره یې هیڅ نه لرل. د قریشی په خبره دغه اکاډمي پر خپل شخصي شاوخوا درې جریبه ځمکه جوړه کړې چې د کرکټ ټولې اړتیاوې او اسانتیاوي په پام کې نیول شوې دي.
ما دا باز لوبغاړي لیدو چې ملکونو ته ولاړ او په دې خاطر به خبر لده چې هغه د پاره په افغانستان کې د سده کې اکاډمۍ زمينه نه و چې هغه د سده اکاډمۍ جوړ شي او هغه به خپل پرکټس وکي او خپل تمرینات دغه تجربه د لاسته کی. نو ما سره دا احساس او دا سوچ پیدا شو چې راځه په جلال آباد کې د سده اکاډمۍ جوړه کما چې راځه د ننګرهار خلک د نشو او د دې شېنه منی شي.
خو د کرکټ یو شمېر افغان لوبغاړي خوختي چې په خپل هیواد کې د لومړي ځل لپاره داسې یو اکاډمۍ جوړه شي چې د دوی په خبره د نړۍ په ډیرو کم هیوادونو کې ساره لیدل کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړی رئیس احمد زید د ګلبهار کرکټ اکاډمي د ننګرهار ځوانانو نیکبختی بولی او زیاتوي چې په دې سره به ځوان لوبغاړي لا پیاوړي شي.
ننګرهار د کرکټ کور ده، زه به دا د ننګرهار خوشکسمتي ورته ووایم. کاش دغه سہولتونه د موږ وخت هم وای، خو دغه لوبغاړي ډېر خوشکسمت دي چې په داخل د افغانستان کې نیمګه دغه ستو جاران رونه دغه سرمایه ګزاري دلته کی او یو بهترین سہولت برابر غی. یعنی کینو کی چې مونږ ته د څومره سفرونه کړی دي ډیرو دنیا ته تلیو، نو په ډیر کم هیوادونو کې دومره پرمختللې اکیډمي مونږ ته لیدل.
د افغانستان د کرکټ په خوانی لوبغاړی او د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ یو روزونکی کریم صادق وای په اوس وخت کې شته سہولتونو ته په کتو به نوی ځوانان په ډیر اسانۍ سره د کرکټ لډیرو نو تجربه برخمن شي.
او هر هغه لوبغاړی وستا سو چې پټنس بال باندې یا قدرتی استعداد یو سلویخ فیصد کورنۍ ولري، نو ان شاء الله دلته به ډیر ښه پالش کیږي او ډیر لنډ وخت کې به جوړیږي. ډیر خوشبخته دي اوس ماشاءالله داسې سہولتونه دي. ښه نړیوال روزونکي دي، مونږ غونډې 1.5 کاله کرکټ سابقه لرو. ان شاء الله مونږ دوی سره ډیر خواري زحمت باسو چې د افغانستان راتلونکي نسلونه د افغانستان نوم د کرکټ په نړۍ کې ډیر روښانه کړي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل حکمت حسن وایي د افغانستان کرکټ بورډ په یوازې ځان نشي کولای چې د هیواد ټولو سیمو ته څنګه چې په کار در رسیدګي وکړي، او په خبره یې چې دوی په دې برخه کې د خصوصي سکتور ملاتړ ته اړتیا لري.
په ننګرهار کې مو د ګلبهار په نوم د کرکټ د یوې اکاډمۍ د جوړېدو خبر اورید. کله ننګرهار کندوز ته ورشو په دې ولایت کې یو شمیر ورزشکار نجونې او ښځې شکایت کوي چې دغلته د نجونو د ورزش لپاره خوندي او مناسب ځای نشته.
په کندوز کې یو شمیر ورزشکار نجونې وایي چې په دغه ولایت کې د تمرینونو لپاره داسې مناسب او خوندي ځای نشته چې هلته دوی ورزش وکړي. د دوی په خبره چې د ټولنیزو ننګونو او محدودیتونو سره سره دوی غواړي چې ورزش وکړي، خو په دې ولایت کې د ښځو لپاره د ځانګړي ورزشي ځای نشتوالی لامل شوی چې زیات شمېر نجونې او ښځې له ورزش کولو څخه بې برخې پاتې شي. 15 کلنه پلوشه متین وایي چې له ورزش سره مینه لري، خو د مناسب ځای نشتوالی له کبله نشي کولی ورزش وکړي.
ورزش هم یکی از اساسی ترین به نظر ما
ټول نجونې غواړي چې ورزش وکړي، ځکه ورزش کول د انسان صحت ته ګټه رسوي. خو په کندوز کې د مناسب ځای ورزش امکاناتو نشتوالي له کبله ښځې نشي کولی چې ورزش وکړي. موږ له دولت څخه غواړو چې د ښځو لپاره یو ځانګړی ورزشي ځای جوړ کړي.
دوی لاړوند دولتي ادارو غواړي چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د ورزش ځانګړی ځای جوړ کړي ترڅو ښځې ورزش ته ادامه ورکړي، ځکه د ورزش له لارې دوی کولی شي خپلې ځینې اندېښنې لرې کړي. د کندوز د ښځو چارو رئیس ناهید آصفي هم د ورزشکارو نجونو انتقاد پر ځای بولي او ټینګار کوي چې دوی دا موضوع له سیمه ییزې ادارې سره شریک کړي ترڅو د ښځو لپاره ځانګړی ورزشي جمنازیم جوړ کړي.
جمنازیم ورزشي سرپوشیده بر بانوای ایجاد کنیم تا بتانند نگرانی
له هڅې پیل کړې چې دلته د شډو لپاره ورزشي جمنازیوم جوړ کړو چې په دې برخه کې د نجونو ستونزې هواري سي، چې نجونو ته د ورزش فرصتونه برابر سي، ورزش وکړي او موږ غواړو د ورزش بلابل ټیمونه جوړ کړو چې کندوزی نجونې په ورزش سیالیو کې برخه واخلي او خپل ولایت ته ښه لاسته راوړنې ولري.
خو د کندوز د ورزشي ادارې چارواکي بیا وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې پر یو ورزشي جمنازیوم کار روان دی او د کار په بشپړېدو سره به د ورزشکارو نجونو شته ستونزې هوارې شي.
په کندوز کې د یو شمېر ورزشکارو نجونو او ښځو هغه شکایت مورد چې ویل یې دلته د ورزش لپاره خوندي او مناسب ځای نشته. آیا پوهیږئ چې سپورت مو د ځیګر د سرطان له مرګونې ناروغۍ ژغوري؟ د تازه تر سره شویو سیړنو پر بنسټ په منظم ډول ورزش کول د ځیګر له سرطان مخنیوی کوي. د سرطانونو له امله په مړینه کې د ځیګر سرطان څلورم ځای لري. هر کال په ټوله نړۍ کې 800,000 کسان په دې سرطان اخته کیږي. دا سرطان د سرطانونو له امله د مړینې اصلي لامل او په کلنی ډول 200,000 کسان ترې خپل ژوند د لاسه ورکوي. نور په یو مطلب کې
د ځینو سرچینو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د ځیګر سرطان پکې کم لیدل کېږي. له همدې امله څېړونکو د منظم ورزش کولو د اغېز څرنګوالي په اړه د هغو کسانو په خاطر چې د ځیګر د سرطان له ګواښ سره مخ دي په چاغو او شکر لرونکو موږکانو څېړنه وکړه. په دې څېړنه کې له هغو موږکانو څخه کار واخیستل شو چې د جینیټیکي پارونې له کبله د ډېر خوراک او اشتها درلودو په ځوانۍ کې چاغ او په دویم ټایپ شکر اخته وو. رنګ دغه موږکانو ته د ژوند په لومړیو پړاوونو کې سرطان زیږون کې مواد زرق شوي وو. وروسته نیمه یې له دې موږکانو څخه په ترتیب په ګرځنده څرخ کې ښودل شول. په داسې حال کې چې نور پاتې موږکان به د ورزش کولو فرصت نه لري او به حرکت به وي. د دغه څېړنو د مندونو پر بنسټ په ګرځنده څرخ کې ښودل شویو موږکانو 30 کیلومتره منډه ووهله. په هغې طریقې کې یوازې په لومړیو دریو میاشتو کې د موږکانو وزن کم شو، خو د شپږو میاشتو د ورزش کولو سره سره بیا هم ورزشکار موږکان چاغ وو. څېړونکو له شپږو میاشتو وروسته دواړه ډله موږکان معاینه کړل او څرګنده شوه چې له بې حرکته موږکانو څخه یې زیاتره د ځیګر په سرطان اخته شوي، خو هیڅ ورزشکار موږک دا ناروغي نه درلوده. د څېړونکو په وینا د ازمایښت وښوده چې ورزش په چاغو غوړ ځیګر لرونکو او په دویم ټایپ شکر د اخته موږکانو د ځیګر د سرطان مخنیوی کوي. له ازمایښت څخه د وخت په تیرېدو ورزشکار موږکان د سرطان پر وړاندې په بشپړه توګه مسون و، خو د وزن زیاتېدو یې د سرطان له چارې پیروي نه کوله. څېړونکي متوجه شول چې ورزش کول د مالیکولونو پر لړۍ اغېز شیندي او د فشار له امله د پروټینونو د فعالېدو مخه نیسي او د سرطان غدو له منځه وړونکي جن فعالوي. همدارنګه د مالیکولي مسیر په پېژندلو او درملیزو درملو او خوړو لپاره په ورزش سره دا چاره پیاوړي او په چاغو او شکر لرونکو ناروغانو کې د ځیګر د سرطان ګواښ کم کړي.
دا همدې مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن فارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
صبر کوو میری بنا کا پر سرور دے